द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د اتوار ورځ وسره تلسم کال د مارچ څلورمه نیټه ده او وختونه دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې، په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته بجې دي. د ډیو یو ساته خبری خپرونه کې درته سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په خبرونه کې په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول د مهمو خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د کډوالو وزارت ویلي له پاکستان څخه به سش کال ولکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار حافظ احمد میاخیل ویلي د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې منظمه پلان جوړ کړی.
له هغه افغان کډوالو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري او د ملګرو ملتونو سره ساتي، له هر کس سره شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي.
د پاکستان سینټ انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن مسلم لیگ نواز 290 څوکۍ ګټل وروستو د 3 سینیټرانو سره اکثریت ترلاسه کړي. پیپلز ګوند 200 څوکۍ ګټلې خو په سینټ کې اکثریت بایللې. د خیبر پختونخوا اسمبلی نه د دغه ګوند یو ګټلې امیدوار بارامن تنګي وای.
او د شام په ختیځ غوته سیمه کې د یاغیانو او حکومت په لوز واکونو ترمنځ د سیمې د کنټرول لپاره جګړه روانه ده. ملګری ملتونه وایي هلته تر 400,000 پورې کسان خوراکي او روغتیایي توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. قدرمن اوریدونکو، اوس مو هم خبرونو ته پام راګرځو. په افغانستان کې د کډوالو وزارت ویلي له پاکستان څخه به سش کال ولکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. د دغه وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار حافظ احمد میاخیل ویلي د دوی وزارت په یو داسې پلان باندې کار کوي چې د منظمې پروسې په ترڅ کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لارې چارې برابرې کړي. نوموړي ویلي د دغه پروسې د عملي کولو لپاره $500 میلیون ته اړتیا لري.
د پاکستان د برنی ایوانیا سینټ په ترسره شوو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا د 400 او سند صوبې د لګکو او غریبو کورونو سره تعلق لرونکو کاندیدانو څوکۍ ګټلې، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړي مولانا سمیع الحق یوازې 3 ووټونه اغستې دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د سینټ په انتخاباتو کې تر ټولو زیات شتمن امیدواران د پی ټی آی او مسلم لیگ نواز ګوند ناکامیاب شوي دي. د سینټ په انتخاباتو کې د کامیاب شبو بې وزلو غریبو کورونو سره تعلق لرونکو 3 کاندیدانو دانو تعلق د پاکستان پیپل ګوند سره دی. په دغه دری واڼو کې یو د 400 ضلع د تنګي تحصیل بارامند هم دی. ډیبو سره په خبرو کې بارامند ویلي وکیل رورې د بېنظیر بوټو سره په چاودنه کې وژل شوی او د دوی د مودونه د دغه ګوند سره تعلق پاتې دی. بارامند زیاته کړه زما انتخاب د پیپلز ګوند او د ګوند د غړو دپاره ویاړ دی. د بارامند نه وروستو د سند صوبې د ترپارکر ضلع د هندو لګکۍ کرشنا کوهلی کوماری د پیپلز ګوند نه د ښځو په څوکۍ کامیاب شوې ده. کرشنا لومړی د ټیټ حیثیت لرونکي ښځه ده چې د پاکستان برنی ایوان ته منتخب شوې ده. د بېوزله کورنۍ سره تعلق لرونکي کوماری د وروستو پاتې علاقې تر پارکر د خلکو دپاره ټولنیزې غونډې جوړې کړې، د هغو د حقونو مبارزه کړې او هغې بیا په دغو کارونو د بشري حقونو جایزې هم ترلاسه کړې دي. په ټولنیزو رسنو د کرشنا کوهلی په ګټه او مولانا سمیع الحق په بیلات تود بحث روان دی.
قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي مامورین وایي د میرعلي په سیمه کې د یو ځکني ماین په چاودنه کې د یوې پیغلې دواړه لاسونه ژوبل سوي دي. ځایي خلکو جوته ویلي دغه نجلۍ د نورې تداوي لپاره د پېښور روغتون ته رسول سوي ده. کلسوم کاکړ نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې ویلي د پښتون غورځنګ د لاریون څخه وروسته په علاقه کې د ماینونو پاکولو کار نور هم تند کړل شوی دی. د انتظامیه چارواکو په وینا څو ورځې وړاندې دوه فوزي سرتیري د ماینونو پاکولو په وخت ژوبل شوي وو. چارواکي پخلی کوي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې د ماینونو د چاودنو د عمله اویازه خزيات پیش را مخته شوي دي. چارواکي وایي په علاقه کې د ماینونو پاکولو ترڅنګ خلکو ته خبرداري د پاره کمپاین چلو ولسوی چې په سکولونو کې ماشومان ته پوهې ورکړل کیږي او په جماعتونو کې د جمعې د خطبه په محل هم خلکو ته خبرداري په اړوند لارښوونه شوی ده. خو په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د سازمان غړي سورج تاور دیو سره په خبرو کې وویل ډيري سیمې اوس هم داسې پرتې دي چې هلته د اړوند ادارو چارواکي ورغلي یوازې خلکو ته علاقې په نقشه کړي چې دغه علاقو ته دی نه ورسي او نور عملی کار نه دی پیل کړی. د پښتون شخورنې د غورزنګ په 15 غشتونه کې یو مهمه غشتنه دا و چې په سیمه کې د فوزي عملیات ورسته پاته ماینونه دی پاکړل سي. او حکومت د غورزنګ ته د دوی د ژمنو منلو په لیکلي باور ورکړی و.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر زبیر موتیوالا ویلي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه نیمایي راکمه سوې ده او په تیرو دوو کلونو کې د 2.1 ارب ډالر څخه 1.2 ارب ډالر ته راکښته سوې. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې زبیر موتیوالا ویلي دا شمیرې د پاکستان د مرکزي بانک دی. د په وینا له پاکستان سره د افغانستان تجارت د کمیدو ګټه چین او هندوستان پورته کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خبرداري کړې په یورپی ګاډو بار ټیکس لګئی کچره یورپی یونین په سټیل او الومینیم باندې د هغه د ټیکس د منصوبو پرڅد کام واغستو. د خاغلی د خالی په ورځ یو ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي د غلطو تجارتي پالیسو او معاهدو په وجه امریکا د کال په سر 800 بلیون ډالر د مالی خساره سره مخ کیده. هغه خبرداري ورکړې کچره یورپی یونین د امریکا جوړ سامانونو په لار کې خندان جوړ کړ نو د یورپ په ګاډو بار ټیکس لګئی. یاد دي نيسته ورځو کې امریکا په یورپی ګاډو 2.5% ټیکس لګولې وو او جواب کې یورپ ته امریکا جوړ ګاډو باندې 10% ټیکس لګولې.
د جنوبی کوریا صدارتي ماڼۍ نن د یکشنبه پر ورځ اعلان کړی چې صدر مون جی این به سبا د دوشنبه پر شمالي کوریا ته یو لوړ پوړی ځانګړی پلاوی لیږي چې هدف یې خبرې اترې کول، اړیکې سمول او په کوریایي ټاپو کې د کړکېچ د ختمولو لارې چارې لټول دي. د صدر ویاند خبرې اعلان ته ویلي دغه پلاوی به په ستونزو خبرې کوي او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو په شرایطو به هم غور کوي. دا په داسې حال چې د اپریل په میاشت کې به امریکا د شمالي کوریا ګډ پوجي تمرینات کوي او د شمالي کوریا خبری ادارې کې سی ان ای ویلي پیانګ یانګ به دغه تمریناتو مخه نیسي.
په ایتلی کې نن د اتوار په ورځ خلکو ووټونه اچولي. سرخار روم کې یو پولینګ سټیشن ته راغلي خلک وایي کوم امیدواران چې ولاړ دي په هغه مطمئنه نه دي. دغه انتخاباتو کې کډوالی او روزګار تر ټولو ستره مسلې دي. سیاسي څېړنکاران وایي کې د شي انتخاباتو کې یو پارټي هم واضحه اکثریت ترلاسه نکړي او یو مخلوط حکومت جوړ شي. اخوا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خواني سیاسي سلاکار سټیو بینن تر مخه اټلي کې کېدونکو د تر ټولو مهمه انتخابات دي. هغه زیاته کړې د اټلي خلک د یورپی یونین نه تنګ شوي دي او خپل خود مختاري واپس اخیستل غواړي.
راپورونه وایي د امریکا ختیځ ساحل ته نږدې سیمو کې نږدې 2 میلیونه کورونه او کاروبارونه د تیزو بادونو، بارانونو او واورو له امله بجلی نه لري. راپورونه زیاتوي په ورجینیا، میرلند، پنسلوینیا، نیویارک، کنیټیکټ او روډ آیلند کې د درختو راغورځېدو له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. د مین ایالت ګورنر د شنبې پر ورځ د بیړني حالت اعلان کړی خو تر دې یوه ورځ وړاندې د ورجینیا او میرلند ګورنرانو په خپلو ایالتونو کې د بیړني حالت اعلان کړی و. په دغه سیمو کې د 1540 کیلومتر پر رفتار چلیدي او په ساحلي ښارونو کې سیلابونه راوستل. د نیویارک په ایالت په لوړو برخو کې تر 3 فوټه پورې واوره هم سوې ده.
ترک جنگی جازونو د خالی پورس په شامی حکومت په لوا فوزونو حمله کړې او په دې حمله کې لک تر لګ شپک دیش وسلوال وجل شوې دي. د حمله په افرین سیمه کې شوې. په شام کې په انساني حقوقو نظر ساتونکې ادارې دغه خبر ورکړې چې تصدیق د شام جمهوریت فوزونو یا اس ډی اف هم کړې. خو دوی بیا د مرګ جوبلو یا د حمله د زی په حق لسن دی ویلي. اس ډی اف هغه ملیشیا ده چې د کورد فوزونو وای پی جی د لاندې کار کوي. د شام حکومت په لوا فوزونو 13 هفته د وای پی جی سره مرستو د پاره افرین تر رسیدل لیو. ترکی غنی وای پی جی د تندرو وډلې کوردستان ورکرز پارټۍ څنګه ده چې د 1.5 کالو پورې ترک ریاست پر ضد جنگ کړی وو.
د امریکا استخباراتي اداره وایي د شنبې پر ورځ د سپینې ماڼۍ و مخې ته یو سړی ځان په ګولۍ وشتلې او د پیښې سملاسي وروسته روغتیایي مامورین د هغه د زخم د علاج لپاره سیمې ته ورسېدل. خو په واشنگټن کې د پولیسو مامورین وایي دغه کس مړ شوی او دوی یې په خپلوانو پسې ګرځي. د پیښې په وخت صدر ډونالد ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ فلوریډا کې په خپل شخصي سیلاني کور کې وو. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي چې دوی په پیښه خبر دي او صدر ټرمپ ته هم اطلاع ورکړه. او د برکینا فاسو صدر روش کابور د شنبه پر ورځ په ولس ژغ کړی چې د هیواد له پوښ سره دی نزدې همکاري وکړي. د له هغې ورځ وروسته چې وسلوالو د فرانس په سفارت کلتوري مرکز او د غربي افریقا د پوښ په سر دفتر حمله وکړي. صدر خپل ملت ته په ټلویزیونی وینا کې ویلي چې د ترګری په ضد مبارزه کې دی ولس له امنیتي ځواکونو سره بشپړه مرسته وکړي. د موریتانیا خبری اداره وایي یو ډله چې ځانته جامع نصرت الاسلام والمسلمین وای د هغه غبرګو حملو مسولیت منلی چې پکې شپارس کسامړه او اتیا نور ژوبل سوي وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شراغلسته. اوس مو هم پام را ګرځو تفصیلی ریپورټونه ولوري ته. په افغانستان کې د کډوالو وزارت ویلي له پاکستان څخه به سش کال ولکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. د دغه وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار حافظ احمد میاخیل ویلي د دوی وزارت په یو داسې پلان باندې کار کوي چې د منظمې پروسې په ترڅ کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لارې چارې برابرې کړي. تفصیل حکمل روان له کابل راکبی.
د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ډیوی سره په خبرو کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې څخه له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو ستنیدو لړۍ پیل شوی او یو شمیر کورنۍ له خیبر پختونخوا څخه هیواد ته ستنی شوې دي. نوموړي ویلي ښایي چې په 2013 میلادي کال کې له پاکستان څخه ولکه افغان کډوال هیواد ته ستنه شي او افغان حکومت هم ورته امدګی نیولې.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وړاندوینه کوي چې په 2013 کال کې به شاوخوا 800 زره تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شي او د دوی د راستنولو لپاره موږ یو پلان هم جوړ کړی چې هغه پلان تر کار لاندې دی او تر اوسه پورې نهایي شوی. او د همدغه پلان پر اساس که چیرې شاوخوا 800 زره تنه زموږ هیوادوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شي د همدغه پلان پر اساس به دوی سره دلته په هیواد کې.
میاخیل وویل د جوړ شوی پلان دی په لیکېدو لپاره 500 میلیون ډالر ته اړتیا د افغان حکومت هم نشي کولای چې دغه ټول لګښت ورکړي او نړیوالې ادارې د افغان حکومت سره د همدې پلان په پلي کېدو کې مرسته وکړي تر څو د کډوالو راتګ ته زمینه برابره شي. د پاکستان کابینې په پریکړه کې افغان کډوالو ته له پاکستان څخه د وتلو لپاره د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې مهلت ورکړ او وروسته بیا د اوسېدو موده د 2 میاشتو د فبروري او د مارچ میاشتې ورسته نیټې پورې وغځېده. خو د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې له اپریل میاشتې وروسته هم د کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي او د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په زور د کډوالو د نه ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستان سره چې کومې خبرې مونږ دي زمونږ برداشت دا چې افغان کډوال د اپریل د میاشتې وروسته حضور نه ایستل کېږي او د پاکستان د سفران وزیر هم څه موده مخکې اعلان وکړ چې مونږ کډوال حضور نه بس او دوی سنول به د دوی خوښه باندې وي. نو مونږ هڅه کوو چې له اپریل میاشتې وروسته د افغان کډوالو د اوسېدو موده د هماغې هوکړې پر اساس چې مخکې شوې وه دغه موده وغځول شي او افغانان دې هلته قانوني ډول پاتې شي.
د کډوالو چارو وزارت ویلي شاوخوا نیم لکه هغه افغان کډوال چې ثبت شوی نه وو د افغانستان او پاکستان هیوادونو د توافق په اساس دا مهال رجستر شوی او هغوی ته د ای سی سی په نوم د کارتونو د ورکولو پروسه دوام لري. د وزارت مطبوعاتي سلاکار افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو سره د کیدونکو مرستو په حق له وویل
بل خبره مونږه کامل را دوو داسې اوازې شته چې د مرستو کچه ډېره شوې او 300 امریکایي ډالر د هر کس سر باندې مرسته کېږي. د پخوا په څېر اوس هم له هغه افغان کډوالو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري او د ملګرو ملتونو سره سات دي له هر کس سره یې شاوخوا 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېږي او د دې تر څنګ حکومت هڅه کوي چې هغه افغان کډوال پاکستان کې د کډوالۍ هغه اسناد نه لري، د پیور کارتونه نه لري، هغه پروف آف رجستریشن کارتونه چې ورته وایي، هغوی سره هم $200 امریکایي په اندازه مرسته وشي.
یاد دې وي چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال میشت دي. افغان حکومت ویلي د کډوالو راستنېدل په کاري لومړنیو ټبونو کې دي، خو استنېدو چارې باید د کډوالو په خوخه او په تدریجي توګه ترسره شي. حکمل صدات روان، وی او ای ډیوا، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د پاکستان او افغانستان په حواله سره تاسو د حکمل روان رپورټ واورېدو. د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت چې په یو وخت کې د $2 بلیون پورې وو، هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې نیم په نیمه کم شوی دی، یعنی 50% ته راکم شوی دی دغه تجارت. او په وجه باندې د دواړو ملکونو خصوصا هغه تاجران چې په پولو پرتو علاقو کې پاتې کیږي او هلته کې به تجارت کولو د دواړو ملکونو ترمنځ، نو هغوی ته تر ټولو زیات زیان اوریدلی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال ریاض حسین نورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نیم په نیمه راکم شوی دی، او په تیرو دوو کالو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د $2.5 ارب نه $1.2 ارب تراکوس شوی دی. په دې حقله د اقتصاد او تجارت ماهر عارف کمال ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او سیکیورټي وجوهاتو په بنیاد تجارت ته نقصان رسیدلی دی.
ظاهر خبره ډیپلوماټیک چې کوم تعلقات یې خود بھی خراب کړه، سلولی اینڈ گریجولی چې کوم پیپل ټو پیپل رسیزو هغه په کمزور کړه طرف روان دی. مخکې خو به دا و چې سفارتي تعلق خراب مو، نو د عوامو خو یو بل سره تعلق خو ټریډ و نه متاثر کېده دومره. حکومتي لیول باندې هغه شی څومره خراب شوی دی چې دا غیر ډایرکټ اثر اوس په عوامو باندې غورځېدل. واحد سبزی ماترا سوچیز کاری چې باغې اثر نه دی پروته، باقي خو تاسو د روزمره سونه اشیا یادوي کوم چې پاکستان مخکې تلل ایکسپورټ کېدل، دا خو دې 50% یا دې زما چې دا 70% تر څه دی 50 نمدا زیات دی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان او افغانستان چیمبر اف کامرس په حواله وایي، د تجارت د راکمېدو نه چین او هند ګټې پورته کوي. ماهرین وایي د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو لپاره باید چې سوداګري د سیاست او امنیت نه جدا کړي شي. د ماهرینو په وینا بنیادي وجوهات د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی او د پاکستان لخوا د تورخم او چمن لارې بندول او زیات ټکسونه لګول دي. مطبوعات وایي د کلن چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات خراب شوي دي، نو افغانستان د ایران د چابهار بندر په لاره هند سره تجارت شروع کړی دی. د پاکستان دننه د سرکاري شمیرې مطابق افغانستان نه پاکستانی برآمدات په کال 2013 کې $1.2 بلیون راکم شوی دی، او تیر کال 2014 کې $1.3 بلیون راټیټ شوی دی. ډان ورسپانه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ وړاندې به د سامان نه ډک د 10,000 نه زیات گاډو تګ راتک کېدو، خو اوس دغه تعداد صرف 2,000 تراکوس شوی دی. عارف کمال وایي په حکومتي سطح باندې که تعلقاتو ته دوام ورکړی شي، نو تجارت به وده بیا مومي.
یاد
دی په خیبر پختونخوا کې د تجارت د کمیدو په وجه د وړو د سلو نه زیاتې کارخانې هم بندې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABANDE.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
ریډیو دا کترمن اوریدونکو اوسم زو د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ولوري ته چیرې چې په خار باجوړ کې ځایی کاروباریان وایي چې د پوجي عملیات وروسته د دې کاروبارونه سمسوي خودي خو حکومت ورسره هیڅ کومک نه کوي. په خار باجوړ کې نږدې 2000 څخه زیات کاروباری مرکزونه دي. از موږ خبريال عرفان الله جان په دې اړه هلته په سیمه کې د تاجرانو سره خبرې کړې، یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی چې د آبادی په پرتله په ټولو قبایلی سیمو کې لوی ایجنسی ده، تر ټولو لوی کاروباري مرکز د خار په نوم یادیږي چې په کال 2012 کې د شیردل نومي پوځي عملیاتو نه وړاندې پکې د دوکانونو شمیره کم وه، خو دا مهال پکې دوکانونو شمیره قریبا د 15000 څخه اوړېدلې ده او دې بازار کې اوس په لسګونو مارکیټونه او کاروباری پلازی دی. کال 2008 کې په باجوړ ایجنسی کې د تندرو پرزت شوی پوزی عملیاتو پر مهال دا بازار بیخی شل شوی وو، خو د پوزی عملیاتو نرستو چې پکې امن ټینګ شوی دی نو د خار بازار رڼاګانې هم ورسره بیرته راګرځېدلې دي او اوس نه یوازې په دې بازار کې کاروباری هلې ځلې ښه په درز روانې دي، بلکې دا بازار چې وړاندې پکې د دوکانونو شمیره کمه وه اوس هم نور زیات پراخ شوی دی. په دې بازار کې د ژوند د ضرورت د ټول سامانونو سوداګري کیږي او دې بازار ته د ټولو ایجنسۍ د لرې پرتو سیمو نه هم وګړي د خریداري لپاره راځي چې ورسره په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه په نظر لیدل کیږي. لالی شاه پختونیار چې د باجوړ چیمبر اپ کامره صدر هم دی وایي چې د خار بازار تاجرانو ته د پوځي عملیاتو پر مهال ډیر زیانونه اوښتي دي، خو حکومت ورسره هغه مرستې نه دي کړي کومې چې ورسره په کار وي. دی وویل
چې 15 کاله مخکې دلته اپریشن او د اپریشن په دوریانیا کې دلته د تجارانو انتهایی ډېر زیات نقصانات شوي وو. په بازار زموږ ویجاړ او دلته هغه شانې صورت حال نه اوس، خو الحمدلله تجارانو په کوششونو نن یو ځل بیا د بازار رونق بحال دی. نو دلته ډېر زیات بي نقصانات د تاجر برادرۍ شوي دي، خو اوس بهرحال انشاءالله تعالی حالات بیرته سازګارۍ طرف ته روان دي او خدای دې وکړي چې د امن قائم او ټینګ پاتې شي. مطلب دی د خلکو نوي جوړ کړو، نوي مارکیټونه جوړ شو او پسې لګیا دي جوړېږي. نو نن سبا انشاءالله تعالی د ښار د بازار وضع خوړې را خطر طرف ته روان دي.
خان شاهزاده چې 13 کال راسي په ښار بازار کې درخ یا د کپڑے کاروبار کوي وایي د 13-15 کال راسي کاروبار یو ځل بیا وده کړې ده. دی ویل
22 سال په دې بازار کې وشو جی او اوس الحمدلله مخې دا دوکانداران کم او اوس الحمدلله اوس ډېر زیات شو جی. وسو د دین نور الحمدلله زیتیږي بازار ولو ترقی طلب ته روان دی جی.
په باجوړ ایجنسی کې د ترقیاتی کارونو یا د پرمختګ د پروژو مشر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ محمد علی خان نه هم چې کله د یاچی بازار په اړه پوښتل نو هغه را ته په جواب کې وویل
سول لایټس لګولې دي، سول لایټس ډرای بیټری نه لګولې دي، شپې کله تاسو خو د خبره کې دلته بجلی لګ مسلې د کوجه مونږ سول لایټس لګول او نورم د څه کارونه نه چې مونږ کوم ناله د صفه کو سول لایټس چې تنيشته ال سول لایټس لګو هر ځای کې
د سیمې د خلکو وینا ده چې که د خار بازار ته د گیس بجلی اسانی ورکړی شي او د بازار د ګندګۍ د صفایي بندوبست وشي نو دا بازار به نور هم وده وکړي او دې سره خلک د توندلاریتوب د هلو ضرورت پر ځای په سوداګري هلو ځلو کې بوخ کېدای شي. عرفان الله جان، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، باجوړ ایجنسی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
ا دا وایس اف امریکا ډیوه ده او تاسو د ډیوه خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوکی. د پاکستان د برنی ایوان یا سینټ په ترسره شو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د 400 او سند صوبې د لګکو او غریبو کورنو سره تعلق لرونکو کاندیدانو څوکۍ ګټلې دي، خو د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند ملاتړی مولانا سمیع الحق یوازې 3 ووټونه اغستی دي. په دغه کامیاب شوو د غریبو کورنو سینیټرانو کې یو د 400 ضلع د تنګۍ تحصیل بیرامند هم دی. بیرامند وای چې وکیل رورې د بېنظیر بوټو سره په 14 کې وژل شوی او د دوی د مدونه د دغه ګوند سره تعلق پاتې دی. نور تفصیل د بیرامند سره خبرو کې پوښتل دی زموږ همکار رحمان بنیری. تاسو ته وړاندې کوو
50 کاله مخکې کې د شهید بوټو صاحب کوم فلسفه او د کوم مقصد د پاره د پاکستان پیپلس پارټي بنیاد کې خو دو نن دا ثابت شو چې پاکستان پیپلس پارټي په خپل منشور باندې او په خپل فلسفه باندې لګیا د کار کوي. او کله چې ما ته ټیکټ ملو شو نو د پاکستان خیبر پښتونخوا د نورو پټو او د پیپلس پارټي ورکرانو لیډرشپ دا یو داسې یو فیصله و چې زمونږ لپاره د یو سوچ او د معجزې نه زموږ لپاره سپیشلی کومه نه و. او چې کوم جاگیردار او کارهدار خلکو نه غوي ویچره دا یا دوککې یو یا به تیرا ټیکټ واپس لې صرف د دې لپاره د دغه چې دا د سینیئر ورکر دی خپن شي. لہذا د اگر زینوالا د الیکشن د 4 بجو پورې زما پریزنت زرداری صاحب او زما بلاول بټو چیرمن صاحب زما د ایم پی ایس نا زما د پارلیمانی لیډر نا زما د پریزنت پاکستان صوبایي صدر نا بار بار به دا تپوس کو چې بیرمن تنګي بحیثیت سینیٹر سے قتل غواړم
دا راته وای چې په دې ګټه باندې ستا ذاتی احساس څه دی او آیا ستا تموچ ته وګټي ستا تموچ او وګټي
زما دوه خبرې تاسو کړی یو زما احساسات او جذبات څه دي. نو زما لپاره دا یو معجزه نه کم نه دی یو خوب نه کم نه دی ځکه چې زما شانت یو غریب او یو ادنا ورکر چې هغه کله سینیټر جوړ شي نو دا د بیرمن تنګي او دا د هر هغه غریب ورکر احساسات په چې دا یو سوچ دی. خو کلم چې زه دا خلک وینم دا خارونو په شکل کې د میټای په شکل کې د نارو په شکل کې او پرون چې کله زمنګ رزلټ وته نو ما زما فیلینګز دوی چې ما جړه شروع کړه او تاسو یقین وکړئ چې د پاکستان په سپاټه هر یو ورکر ناروازه سره سره غي جړل. نو زما خدای احساسات دي بل تر تاسو دا سوال وکړي چې را تاسو سوچ او نو دا خیبر پښتونخوا د پیپس سپاټه ورکران زنانو مدرسو کې جماعتونو کې او پرون د الیکشن پر ورځ باندې تقریبا د خیبر پښتونخوا په هر جماعت او مدرسه کې ختمونه ناشته او ما ته به د مختلف ځینې تصویرونه جوړېدل او ما ته په واتس اپ راتلل چې نن د جماعت کې ختم روان شوان دي جماعت کې ختم روان دي. نو زما په دې دعاګانو باندې یقین او زما منټلی ماته یو سټیسفیکشن او چې ان شاء الله جیت په زما وي او الله رب العزت پر پاکستان دي پس پټه دي غریب او نه ورکړه عزت ورکړي.
خو بهرمن خان تاسو څنګه چې تاسو خپل وای چې دا یو معجزه ده دا سې ډیر نور خلک هم فکر کوي چې دا یو معجزه ده ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د پیپلز پارټي پارلیماني توان دومره نه دی چې هغه بس نټران جوړ کړي. نو د دې جواب به څنګه وایي چې پارلیماني توان نشته بیا هم بس نټران جوړ شو؟
دا سې دا جی چې کله د پی ټی آی حکومت جوړ شو ان پی ایس جوړ شو نو یو کال دو کال پس د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف نمبر اف ان پی ایس شګمو اغي د عمران د رول نه او اغي د اغه د سلوګن نه او اغي د اغه د نارونه او د وادونه ډیر خبر شو او اغي او قتل چې دا ارتفیشل ناری دی د دې سړی په ځل کې د خیبر پښتونخوا د جوړېدو لپاره هیڅ قسمه درد نشته. او بیا چې کله اغه میدان ته کم سینیټران رو وېستل نو اغه د ایوب پیډي په شکل کې اغه د سواتی په شکل کې اغه د د د د خیال زمان په شکل کې نو دا یاد پیدا په شکل کې نو دا نظریاتی نو نو کله چې د پی ټی آی خسانو قتل یا د جمعیت العلماء اسلام داسې کسان میدان تکړل چې هغه او قتل چې به زمنګ لیډرشپ یا زمنګ پاتې کوم خلکو لاو ټکټونه ور کوي نو دې وخت په سملا کې داسې ایم پی ایس شته چې هغه په نظریاتو باندې او د پاتې د یو ورکر حق لپاره هغه او استعمال کو او مته چې زید سینیټر په شکل کې ما هتره
خو سینیټر بهرمن خان صاحب تاسو د خبرې سیاسي او نظریاتي په خپل ځای باندې خو په مطبوعاتو کې خدا سي خبرونه دي چې په خیبر پښتونخوا کې ایم پی ایز یعنی د صوبایي سملې غړو د سنټ لپاره بوټ خرڅ کړي دي. تاسو خوای چې غریب یې نو تاسو به څنګه ووټ اغستې وي یا زرداری درلا واغسته تاسو د پاره ووټونه غسل شوی دي؟
زه جی دا یو خبره کوم او هغه دا ده چې پاکستان دی په سپاټه یو غریب ورکرلا او یو نظریاتي ورکرلا د قربانو په بنیاد او د نظریاتو په بنیاد باندې شهید بیبي د سپاهي په بنیاد مال پاکستان په سپاټه لیډرشپ ټیک راکو مال چې ټیک اوټ راکړ هغه اوټ دادی چې پدی پدی مختلفو پاټو کې هغه شات داسې امتیاز موجود دی چې هغه د یو پولیټیکل پارټي یو نظریاتي ورکر او د هغه از ا سینیټر د دې ملک او د ملک سالمیت لپاره د رول ادا کېدو لپاره
هغه
دا فیصله وکړه د خپل مرګ.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی.
دغه خبری خبرونه کې یو بار بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د کډوالو وزارت ویلي له پاکستان څخه به 6 کاله ولکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دغه وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار حافظ احمد میاخیل ویلي د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره منظمه پلان جوړ کړی.
له هغه افغان کډوالو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري او د ملګرو ملتونو سره سات دي له هر کس سره شاوخوا $200 په اندازه مرسته کېږي.
د پاکستان سینیټ انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن مسلم لیگ نون 2900 ګټل ورستو د 3 سینیټرانو سره اکثریت ترلاسه کړی دی. پیپلز ګوند 2900 ګټلې خو په سینیټ کې اکثریت بایللې.
زما لپاره دا یو معجزه نه کم نه دی، یو خوب نه کم نه دی، ځکه چې زما شانتي یو غریب او یو ادنا ورکر چې هغه کله سینیټر جوړ شي نو دا د بیرمن تنګي او دا د هر هغه غریب ورکر احساسات په چې دا یو سوچ دی.
او د شام په ختیځ غوته سیمه کې د یاریان او حکومت په لور ځواکونو ترمنځ د سیمه د کنټرول لپاره جګړه روانه ده. ملګری ملتونه وایي هلته تر 400,000 پورې کسان خوراکي او روغتیايي توکو ته بیړنۍ اړتیا لري.
او اس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر زوبیر موتیوالا ویلي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه تر نیمایي زیاته راکم شوې ده او په تیرو 2 کلونو کې دغه تجارت د 2.1 ارب ډالرو څخه 1.2 ارب ډالر ته رارسېدلی دی. وی او ای جی وسره په خبرو کې زوبیر موتیوالا ویلي د شمیرې د پاکستان د مرکزی بانک دی. د پوینا له پاکستان سره د افغانستان تجارت د کمیدو ګټه هندستان او چین اخلي.
د پاکستان د برنی ایوانیا سینیټ په ترسره شوو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا د 400 او سین صوبې د لګکو او غریبو کورنو سره تعلق لرونکو امیدوارانو څوکۍ ګټلې، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړي مولانا سمیع الحق یوازې 3 ووټونه اغستي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د سینیټ په انتخاباتو کې تر ټولو زیات شتمن امیدواران د پی ټی آی او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ناکامیاب شوي دي. د سینیټ په انتخاباتو کې د کامیاب شوو بې وسله غریبو نو سره تعلق لرونکو 3 امیدوارانو تعلق د پاکستان پیپلز ګوند سره دی.
په افغانستان کې د کډوالو وزارت ویلي له پاکستان څخه به 6 کاله ولکه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنسي. دغه وزارت د مطبوعاتي څانګې سلاکار حافظ احمد میاخیل ویلي د دوی وزارت په یو داسې پلان باندې کار کوي چې د منظمي پروسې په ترڅ کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لارې چارې برابرې کړي. نوموړي ویلي د دغه پروسې د عملي کولو لپاره $500 میلیون ته اړتیا لري.
ترک جنگی جازونو د خالی پورس په شامی حکومت په لوا فوزونو حمله کړې. په دې حمله کې لکته لګه شپږ دیش وسلوال وجل شوي. د حمله په افرین سیمه کې شوي. په شام کې په انساني حقوقو نظر ساتونکو ادارې د خبرونو دغه خبر ورکړی چې تصدیق یې د شام جمهوریت فوزونو یا اس ټی اف هم کړې، خو دوی بیا د مرګ جوبلو یا د حمله د زی په حق لا سند ویلي.
د جنوبی کوریا صدارتي ماڼۍ نن د یکشنبې پر ورځ اعلان کړی چې صدر مون جای این با سبا د دوشنبې پر ورځ شمالي کوریا ته یو لوړ پوړی ځانګړی پلاوی لیږي چې هدف یې خبرې اترې کول، اړیکې سمول او په کوریایي ټاپو کې د کړکېچ د ختمولو لارې چارې لټول دي. د صدر ویاند خبریالانو ته ویلي دغه پلاوی به په ستونزو خبرې کوي او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو په شرایطو به هم غور کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خبرداري کړې په یورپی گاړو با ټیکس لګئی کچری یورپی یونین په سټیل او الومینیم باندې د هغه د ټیکس د منصوبو پر ضد ګام واغستو. د خالی په ورځ یو ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي د غلطو تجارتي پالیسو او معاهدو په وجه امریکا د کال په سر 800 بلیون ډالر د مالی خسارې سره مخ کیده.
راپورونه وایي د امریکا ختیځ ساحل ته نږدې سیمو کې نږدې 2 میلیونه کورونه او کاروبارونه د تیزو بادونو، بارانونو او واورو له امله بجلی نه لري. راپورونه زیاتوي چې په ورجینیا، میریلند، پنسلوینیا، نیویارک، کنیکټیکټ او رهود آیلند کې د درختو راغورځېدو له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د ګل او کدر من اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې په پاکستان کې پروند د سینټ د پارا ټاکنې تر سره شوې دي او په هر ایالتي اسمبلی پکې برخه اخیسته ده. په دې اړه به خبرې کوو زموږ له خبريالي سره چې له اسلام آباد څخه دا وخت د مر سره د ټلیفون په لیکه موجوده. ستړي مسې او په خیر علي. کور مودان تر ټولو مخه کداره ته وایسه چې د سینټ په انتخاباتو کې په مجموعي توګه د ګوندونو پوزیشن څه دی؟
نسیر صاحب، څنګه چې تاسو پرون چې کوم ټاکنې شوي دي په هغه کې تر ټولو لوړ پوزیشن چې دی، یعنی تر ټولو زیات سیټونه یا چوکۍ لرونکي کوم ډله چې دا هغه د مسلم لیگ نون په توګه باندې مخې ته راغله. د کڅه هم د ځل مسلم لیگ نون کاندیدانو د آزاد کاندیدانو په هیڅ باندې ووټونه اخستي وو او برخه اخستي وو، خو د دې ملاتړ ټول د مسلم لیگ نون سر دي. درود دېش ویل کېږي چې کاندیدان به وی اوس په سینټ کې پنځله سپی دی ځل ګټلې دي. دویم نمبر باندې پیپلز ګوند راځي چې 2 سیټونه د ځل ګټلې دي او شل اوس به د دوی سروي په سینټ کې چوکۍ. دریم په پاکستان تحریک انصاف راځي، هغه به اوس 2 سیټونه لري، شپږ پخوانی وو او شپږ به اوسنی وي. دغه رنګ نور چې دی جمعیت علماء اسلام 2 سیټونه لري، نېشنل پارټي 2 سیټونه ګټلې دي د ځل، او جماعت علماء اسلام هم 2 ګټلې دي. څلور بسې د دوی ایم کی ایم چې دی هغه 1 ګټلې دي. که څه هم دوی ډېر هیلې درلوده خو یوازې 1 سیټ یې ترلاسه کړی. دغه رنګ جماعت اسلامي هم 1 سیټ ترلاسه کړی دی. مسلم لیگ فنکشنل چې دی هغه هم 1 سیټ ترلاسه کړی دی. د بلوچستان شپږ چې دی آزاد کاندیدان کامیابی برای تر لاسه کړی دی او 2 چې دی هلته د مسلم لیگ نون غو. دغه چې د قبایلی سیمو چې دی هغه څلور آزاد کاندیدانو چې هغه برای تر لاسه کړی دی. نو دغه پارټی پوزیشن پاړه کوم جو ګورو نو مسلم لیگ نون چې دی هغه تر ټولو زیات سیټونه لرونکي ډله ده.
او کدارت هوسه چې د سینټ د چیرمنشپ لپاره هم حالی ځلې شروع دي، کم کم کاندیدان تر دې اوس مهاله مخې ته راغلي.
د سینټ د چیرمن د لپاره مسلم لیگ نون ولې چې تر ټولو زیات سیټونه د دوی دي، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند چې دی خپل کاندیدان راوستل غواړي. د مسلم لیگ نون لاړه د پرویز رشید او د راجه ظفر الحق نومونه مخې ته راغلي دي، خو تر اوسه پورې په دې باندې فیصله نه ده سوې چې مسلم لیگ نون به کم کس چې دی هغه مخې ته راوړي. خبرې د راجه ظفر الحق او د پرویز رشید کېږي، او د پیپلز ګوند لاړه رضا ربانی چې کم پخوانی د سینټ چیرمن هم پاتې سوې دي، د ځل یو ځل بیا پیپلز ګوند غواړي چې مخې ته راوړي. او دا هڅه به کېږي چې رضا ربانی یو ځل بیا راسي. ولی چې ویل کېږي سیړونکي هم وایي چې د دې کارکردګي چې و په تیرو 3 کلو کې ډیره زیاته شپاته سوي و، نو دا امکان څرګندېږي چې کم کسان چې آزاد امیدواران دي هغه د پیپلز ګوند سره په ګډه باندې دغه خپل کاندیدټ ووټونه ورکي او په دې اړه باندې هلي ځلې هم د پیپلز ګوند لاړه خروانې دي. نن یو ډله د دغه بلوچستان ته تللې و، هلته یې د کاندیدانو سره خبرې اترې کړې دي، د وزیر اعلی سره خبرې اترې سوي دي، او بل اړخ ته د پاکستان پیپلز تحریک انصاف چې دی هغه هم د بلوچستان د آزاد کاندیدانو سره خبرې اترې کړې دي. نو د فاټا د قبایلي سیمو آزاد کاندیدان چې دي او د بلوچستان چې دي پر هغه باندې ولاړه ده چې هغه کم اړخ ته ځي او چیرمن به د کمی ګوند قراتي چې
او په ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا باندې دا وخت څه خبرې اترې روانې دي، ولې د پاکستان د انګریزي ژبې یو غټه ورځپاڼه ډان هم په خپل راپور کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ولس کاندیدانو باندې دا ګمان کیږي چې هغوی د خپلې رایې خرڅ کړې وي. نو په ټولنیزو مطبوعاتو باندې په دې حواله سره څه بحث روان دی؟
بالکل نصیر صاحب، د پروننۍ کم ټاکنې چې سوي دي پر هغې باندې ډېر زیاتې نیوکې کېږي. خپله د ګوندونو لاړه خام کېږي، تحریک انصاف خپله ویلي دي چې د دوی کاندیدان خرڅ سوي دي، د قبایلي سیمو د پر کاندیدانو باندې ډېرې خبرې کېږي چې هغې په کروڑونو روپۍ باندې سیټونه اخیستل سوي دي، او دا ویل کېږي اکثره دا خبرې کېږي چې د پیپلز ګوند چې دي په دې اړه ډېر زیات رول پلی کړی دي، تورونه لګول کېږي. او اوس څنګه چې تاسو ویل د پیپلز ګوند لاړه او د تحریک انصاف لاړه خبر سوي دي چې ولس کاندیدانې ووټونه خرڅ سوي دي، دغه شان د ایم ټی ایم لاړه خبر کیږي چې د دوی هم که څه هم د 50 څخه زیات سیټونه وو، خو دغه باوجود د دوی یوازې یو سیټ ترلاسه کړی دی، او د دوی کم ملګري چې وو یا د کامی او د صوبایي اسمبلی غړي چې وو هغه خرڅ سوي دي، نیول سوي دغه خپل ووټونه خرڅ کړي دي، استعمال کړي نه دي د خپل ګوند په د کاندید په لپاره. نو ډېر زیات نیوکې کېږي او ویل کېږي چې شاوخوا ټولو ګوندونو چې دی هغه په دې کې هم پیسې خرڅ کړې ده او هم خپل د واک ګټه ترلاسه کړې ده.
ډېره مننه او کور دی ودان، د ځان خیال ساتئ.
ډېره مننه په مخه مو.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخبنی غخواګی. ترک جنگی جاسونو د خالی پورس په شامی حکومت په لوا فوزونو حمله کړي او په دغه حمله کې لکته لګه شپږ دیش وسلوال وجلې شوې. د حمله په افرین سیمه کې شوې ده. په شام کې د جنگ نور حال اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام نه.
د شام مرکزی پوز میډیایي څنګهوای حکومتي ځواکونو د غوتا خار سره نږدې پراته لک تر لګ شپک کلی قبضه کړی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ډلوي یاغي ډلو نن په جوابي حمله کې شامي ځواکونه په شات لو باندې مجبور کړی دي او د دوینا یې برتا یو کلی قبضه کړی دي. خدا چې جګړه لا اوس هم روانه ده. د شام حکومتي ځواکونو مشرقي غوتا اړخت اوړاندې تګل وږي ګنډش میر خلق په خپل کورونو پر خودو باندې مجبور شوی دي او د مشرقي غوتا په مرکز کې پناه اخیسته ده. رائټرز خبری ادارې د ملګرو ملتونو د چارواکو د خپل ویلي د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو غوتا خارته د مرستو ډک گاډي ودریدلې دي او ویلي دي دوی د جګړې په وخت خلکو ته امداد نشي رسولې، خو زیاته کړي ضرورتمن خلکو ته د امداد رسولو لپاره دوی تیار ولاړ دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په غوتا سیمه کې 400,000 خلک خوراک، دوایانو او د ژوند نور ضروري سامانونو ته ضرورت لري. روان کال غوتا سیمه ته د 200,000 او 200 خلکو لپاره ضروري سامان وړو اجازه ورکړل شوې.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپه کوي چې دومره بیړه کیږي.
د وی او ای دی ودا وې پانه پته لیکم.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voa.dewanews.com.
یو ځل بیا یې وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یاست قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولرو تاسو په امرا ګرځو چې د اپریل په میاشت کې به امریکا او جنوبی کوریا ګډ پوجي تمرینات کوي، او د شمالي کوریا خبری ادارې کی سی ان ای خبر ورکړ دی چې پیانګ یانګ وای دغه تمریناتو مخه بنسي. تفصیل را کوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک.
خالی پورس شمالی کوریا خبرداري ورکړې کچره امریکا بل میاشت د سویلی کوریا سره ګډ فوزی تمرینات کوي نو دوی به ورته جواب وای. دغه ګډ تمرینات سویلی کوریا کې د ژمی اولمپکس لوبو لوجه زندول شوی وو، او ټاکل شوی دا چې د مارچ اخیری یا اپریل اوله کې به بیا بحال شي. د سویلی کوریا یون هاپ خبری ادارې تر مخه د سویلی کوریا صدر امنیتی سلاحکار دیونه ویلی دغه ګډ فوزی تمرینات به د اپریل اوله نه بیا پیل کیږي. شمالی کوریا تکرار سره دغه تمرینات د هیواد لپاره خطر ګرځوي. د شمالی کوریا سرکاري کی سی این ای خبری اداره دغه هیواد اعلی چارواکو له خولې وای کچری امریکا دغه ګډ فوزی مشکونه کوي او شمالی کوریا باندې پابندې هم جاری ساتي، نو شمالی کوریا به خپل طرفه ځوابي کاروایی کوي او امریکا به د هر قسمه حالاتو ذمہ وار وي. د فروری په درویشتمه نیټه د امریکا حکومت اعلان کړی وو چې شمالي کوریا باندې نوکلیایي پروګرام تړلو لپاره فشار جوړولو په غرض نوي سخت بندیزونه لګولي. بلخوا زیارت په ورځ د سویلي کوریا صدر مون جاین ټلیفون د لارې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې او خبر کړی دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لخوا بلنې په ځواب کې خپل یو خصوصي استازی دغه هیواد ته لیږي. تیر میاشت اولمپکس لوبه په مهال د دواړو کوریایي هیوادونو سره یو موقع وه چې د شمالي کوریا نوکلیایي پروګرام له وجې جوړ شوی تاوتریخوالي کمولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست، او سمزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولورو ته چیرې چې د پاکستان د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا په دوه ورځني سفر هلته رسیدلی دی او په ځینو ځایونو کې وینا هم کړې دي. دا ټول تفصیل به اخلو زموږ له خبریال حامد سمسور صاحب څخه چې دا وخت یې د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. سمسور صاحب ستړي مسې او په خیر علی.
کاکا صاحب کور دی وران ډېر مهرباني
مننه. تر ټولو مخه کمدار ته وځه چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان د سفر هدف څه دی؟
بالکل کاکا صاحب، په دې باب نشم دلته د ارمی چیف برګډیر ندیم دی لاغه ځخه موږ د تازه معلومات تر لاسه کول تکل وکړي. خو دا ویل چې موږ د امنیت په خاطر باندې د کوم پلان دی یا کوم مرام دی یا کوم ځایو ته بلې دي داغه په باب باندې په سملاتي توګه باندې د امنیتي وجله ثواب ځخه موږ چې کوم معلومات یې هغه نشو درکولای. البته آی اس پی آر چې د پاکستان د پوز د اړیکو عامه څنګه ده هغه دا وی چې جنرال قمر جاوید باجوا چې د پاکستان د فوج سرلشکر دی د دوه ورځې په دوره باندې دلته بلوچستان ته رسیدلی دی، او دوی وی چې دوی به د تربت او د گوادر چې دی دغه دورې کوي او هلته شکم امنیتي دلته شکم امنیتي وزه دغه جاج به اخلي او دغه ډول د خوشحالي د بلوچستان خوشحال پروګرام د پرمختیا لپاره شکم دوی پروګرام د خوي دغه د دغه کتنه به کوي او دلته به یو شمیر قبایلی مشران سره هم
او د دې ترڅنګ د پاکستان صدر هم د کوټه سفر کړو، نو موري څه ویلي او زیاتنګاره پڅو؟
بالکل، د پاکستان ولسمشر سکندر ممنون حسین چې هغه دلته د شوی تاریخي میله چې د هغه تقریبا د ضرور څخه شروع شوی د پیل شوی د پدې د وینا وکړه، او پدې کې د دا وویل چې په بلوچستان کې چې د څو کال چې موږ ډیر په ازمایښ کې تر کړل، او دلته چې اوس په خوشحالۍ دور راځي د دا خبره وکړه چې د سکم د کاشغر د خطر ګوادر پوری حکومت د پاکستان او د چین حکومت سي د کم د اقتصادي راداري لوی پروژه پیل کړی ده، دول دا په دې سیمه کې شدي ډیره خوشحالي راولي او خلک به شوکاله کی د دا خبره هم وکړه چې د دغې پروژې پاک لباندې د جین خلکو یا جین ادارو چې دی هغه دغه شکوک چې دی دا شک خوروي چې دا چې دی دته او عوام ته دی ودی ته پایده نه ورسېږي او پروپاګاندا د دې په ځد کوي دول پر دې باندې غوړمنې سي. دا خبره وکړه چې په دې دا کمال د چین د سپیکس کمال لوی لار ده، په دې کې یو انچم بدلون نه دی راځوي او دا به پر خپل لار باندې د اشاره و دي تواله چې دا کوم ختیځه لار شي دا هغه لویدیځه لار شي دا هغه نه بدل شوی او دا به پر دې لار باندې راځي.
حمید سمسور صاحب، په تربت کې دا اوس لږګړی روس مخ کې چاودنه هم سوي ده، که دغه تفصیل راکړي؟
او بالکل کاکا صاحب، دا چې لاس منډه کدار لمخ کې شدي د تربت په گوادر په د تربت په شار کې شدي یو چاودنه وسول زورور چاودنه وسول چې موږ په سملاسي د ولادت له پولیسو سره تکل وي تماس ونی او د اداره ته ول چې دوی کې دوه کسان چې دغه په تانسي وي دي خو تر اوسه پوری نور معلومات چې دغه مخ ته لانه دی راغلي چې دا د چاودنه پر چا باندې وسول او په دې کې نور چا ته زیان رسېدلې دي او د نه د دې تر اوسه پوری دا مخ ته راغلي چې د دې ذمہواری به چا اخلي.
ډیر مننه سمسور صاحب، او د ځم پام ساتئ.
مهرباني، تشکر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا دی ودا سمو دوړان دی په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومېنټ لخوا چې کم لاریون شوه وو، نو دغه لاریون د وزیر اعظم سره ملاقات او د حکومت سره د وی لیکلې معاهدې نه پس ختم کړی شوه وو. خو دغه لاریون چې کله ختم شو یا دغه ناسته چې کومه ختم شوه او کومې ژمنې د حکومت لخوا وکړې شوې هغه تر کومه هده پورې رسیدلې دي؟ او نن سبا پښتون پښتنو د حقونو د پاره چې کوم دغه تحریک راپورته شوه وو دوی ایجنډا صدا دوی سس په کم مصروفیات لري او خپل دغه تحریک څنګه ژوندۍ ساتلی دی؟ تر یوه خبریال عدنان بیټنی مونږ سره دی، دوی نه بعد تفصیل اخلو. په خیر راغلی عدنان بیټنی. عدنان بیټنی صاحب، د پښتون تحفظ موومېنټ کم مشر به ورته وایو منظور احمد پښتین، هغه په اسلام آباد کې د خلکو سره ملاقاتونه کوي، د هغوی د ملاقاتونو تفصیلات څه دي، چا چا سره یې او څه غونډې کیږي، څه خبرې کیږي پکې؟
مهرباني، زه خپل اړوندونکو ته وایم چې منظور احمد پښتین چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی، لتیری ورځ راځي په اسلام آباد کې دی او په اسلام آباد کې په مختلفو یونیورسيټانو کې هغه خپل لیکچر یا خپل چې کومې خبرې دي هغه ورته استودنټانو سره شریکي کوي. نن چې د دې کوم غونډه شوه هغه په اسلامیک یونیورسيټي کې شوه او هلته استودنټانو ته خپل حال احوال تیر کړی دی. په دې کې مختلفو کسانو خبرې کړې دي، خو منظور پښتون چې د ټولو زیاته مهمه خبره کړې ده هغه په پښتون کم باندې یووالي ژغ کړی دی.
او دای ویلی دی چې په دې ځکه چې کوم حالات روان دي پښتنو سره چې هغه دې سره اقتصادي لحاظ سره هم زیاته کیږي په جنگ کې د شکمنه جګړه یا چې کومه د شرګردی په نوم باندې پښتنو په نوم باندې ورته پلی شوې ده نو د دین راېستل د پاره چې د کومونو د کوم اتحاد چې هغه جهي زیات ضروري شوی دی بل دا خبره کړې چې پښتنو ته پکار دي چې د سولې په خاطر باندې خپل منځ اختلاف ختم کړي او دغه جنگ او دغه چې کوم د زوردل پښتون اداره پورته کول دي پاره دی په یو موټي او په یو ځای باندې اکتفا وکړي په یو ځای باندې سره راغون شي دغه څه چې اوس کوم معلومات موږ ته رسیدلي دي نو دا ویل کېږي چې د کډیزم یونیورسيټي وایس چانسلر سره د هغه اوس یو غونډه شروع کیږي په دې غونډه چې باندې کومه خبره کوي د تفصیل خو یا مخ ته نه راغلي خو منظور پښتون چې دا هغه موږ اکثر عموما ګورو چې په کومه تقریرونو چې خبره کوي یا جلسو چې خبره کوي نو هغه ځ تر د پښتون د کار یو والی او د پښتون د ګټي خبره کوي او د کوم جنگ سره مخامخ دي د کوم حالات سره مخامخ دي هغه راستلو د لپاره زیاته مبارزه او هڅه کوي تاسو په خپل باندې د فورسټ یک شی منظور پښتون چې اسلام آباد تکمل راین بوتل او نو په هغه کې د ټول زیاته مهمه غوښته دغه وای چې یو کوم چې د پښتون نسل کوشي روان ده هغه د ودرولې شي د سره چې کوم کسان په بدرکه شوی دي هغه د عدالتونو ته وړاندې کړی شي بلې چې کوم غوښته کړې و هغه په علاقې کې خصوصا د چرته اپریشن شوی دي تر هغه وروسته اوس هغه کې چې کوم په مکه کې شخص بمونه دي هغه انساني ژوند ته وایي چې ټول نه زیات خطر دي نن به زموږ تاسو داسې وایي چې په شمالي وزیرستان میرالي کې ودا سي پیښه شوی ده چې په هغه کې یو ځلانا په دوړو لاسونو باندې مازور شوی ده او دغه په مکه کې یو شخص بم مو چې هغه ورچودل دي نو هغه نه پس دغه مومنت چې څو کړې دي نو اوس پورستیک څخه د اسلام آباد ته اسلام آباد ته راستان شو نو 13 ورځې په میلان شمالي وزیرستان میرالي چې موږ یو جلسه وکړه نن په اسلام آباد کې سبا نه بل سبا د اراده لري چې د لاړ شي په لاهور کې کمسټ یونیورسيټي کې طالب علم سره خبرې وکړي منظور پښتون چې دا هغه په شمالي وزیرستان میرالي کې تمام تبکې ته خواست وکړه چې هغه مولاد هغه ملک ته هغه نور د علاقې خلک ته هغه ټول د اول تاسو راشه زموږ کم سیاسي غرض نشته زموږ یو غرض دی چې دغه علاقې ته وده ورکول دغه علاقې چې کوم زوردل حالت ته دغه بدلول دي نو په دې کې ورسره ټول پښتانه باید پوره ملاتړ او کلک ودرېږي او دا خبره خو په ډاګه باندې وکړه چې کوم سیاسي غرض لري د کوم سیاسي ګوند سره تعلق نه لري دا نه وایي چې د چټ پارلماني سیاست وکړي دی په یو بل غرض را مختشوي دي او د غوړې چې د پښتون قوم چې کوم نمائندګي تر اوسه پورې کمیمه استدا هغه کمی پوره شي
صحیح عدنان بچنی تاسو خپل خبرو کې دا خو وي چې دوی آینده د پاره سره لایحه عمل لري ملاقاتونه بکئی وی ناگانی بکئی د ملک په جدا جدا تعلیمی ادارو کې خصوصا خو اسلام آباد ناسته چې کله ختمه شوی و د حکومت سره د یوې موایدی نه پس ختمه شوی و هغه ژمنې چې حکومت ور سره کړی وي هغه تر کومه حد پوره شوی دی آیا دوی په دې حق لباندې هم سوای چې کومې ژمنې نه دی پوره شوی نو سه طریقې کار یا سه آینده لایحه عمل دی د پاره هم لري
تیر ورځ چې کوم د شمالي وزیرستان غونډه او هغه کې ډېر واضح ویل چې حکومت تر دې کمې شمنه شوی نو دا څه ښکاری چې حکومت له هغه نه پښه شوی دی هغه ته مخ نه ورکوي او دا هم تکرار کړ چې پاره کې ډېر اسانه غوښتنې وي یو خدای و چې به درک شوی کسان تر اوسه پورې هغه عدالتون باندې وړاندې کړی شوی دغه څه چې کوم نقيب محسود دي کوم په کراچي کې د پولیسو لخوا وژل شوی چې په خپل پاکستاني چارواکي هم تاییدوي د هغه چې کوم مجرم دی راو انوار هغه او دا چې په علاقې کې چې کوم پزما که شخص بمونه دي یا د دې نور چې کوم انصاف ته قاضي وي نو هغه وایي تر اوسه پورې نه دي منل شوی او حکومت کوم څه ژمنه کړې وي خو دا ژمنه کې اوس تقریبا ډېر کم وخت پاتې شوی دي او دې ته داسې ښکاری چې کوم په حکومتي کچه د سر ژمنه وادي شوی نو هغه ته هغه څه کتنه نه شوی دا خبره هم تکرار کړې چې د حکومت پر نواتي ورغلي او نواتي چې په وسط نور روایت کې په دې وجه ورځي چې کله تا پر یو الزام یا کم داسې تور لګیدل وي نو هغه د سپیلاوی د پر ورسره خبرې کوي نو دې وی چې موږ هغه ته لاړو حکومت ته سره خپل زنانه او اولته مورتوي چې موږ تاسو نواتي راغلي موږ تاسو اسکینوي کو چې موږ د شتګرد نه یو په موږ باندې شتګردي چې کوم لیبل ادارې ته پنه شوی دی او په دې شتګردي کې موږ جاني او مالی نقصان اخستې دي او بیا دا خبره هم پسه زیاته چې کوم جاني او مالی نقصان شوی دی موږ ته ادا خبره شي دا چا ته پاره شوی دی ځکه چې دې جنگ نه ماته چې ګټ اندر سره تاوان رسول د پدې جنگ کې حساب وشي چې چا نقصان شوی دی هغه ته دې نقصان ملو شو چې چا فائدہ شوی دی هغه چا دې ګټ اخستې دي هغه ته دې سزا ملو شي نو دا څه کوي چې کوم
کوم حکومت سره ژمنې شوې نو هغه دې مطمئن نه دي او د آینده لپاره کوم عمل تا کی نو دی وای چې د ورستې روان وخت تقریبا د رواني میاشتې په دغه منټه لډیر اسماعیل خان یو بل رایون پهلوي څنګه چې د اسلام آباد خو ته پیل کړو او خو الته دې لډیر اسماعیل خان اسلام آباد تللی او دازل به دې کوټه ته ځي چې کوم د بلوچستان مرکز ده او په دې لار کې چې څومره د پښتنو علاقې غټ شهرونه راځي نو هر شهر ته بدریږي او هغه ته دغه پیغام رسوي چې د پښتنو د حقونو لپاره راپورته شوی دي او تر ټولو پښتنو حقونه غواړي او بیا به ځي کوټه ته په کوټه کې به دې په ولسم تاریخ باندې غټه جلسه کوي چې په هغه کې به د ټولو خلکو رائے هم اخلي او دې به هم خپل پیغام ورته رسوي هغه چې بیا یو نوی عمل جوړیږي چې کدی غوښتل و نه منل شي نو آینده لا عمل بچوي نو هغه هغه ورسته خبره ده خو دې زه تر دا وایي چې دې بیا په ټولو هیواد کې دغه احتجاجونه چې کومه لړۍ ده په لوي شروع کوي به او دا تر هغه ورسته نشي و تر هغه نه مخ نشي چې دې به آینده لا عمل شوي خو دې وایي چې کوم احتجاجونه چې کومه لړۍ ده مخ دغه څه دوامدار ساتي
ډیره مهرباني عدنان بیٹھنی
مهرباني کور ودان